Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند او زما همکار طاهر روشان هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په دې خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاکمات کړی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننه وتی. خغلی ننګ پرون وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس او بلله ویل چې یو قفل هم نه ده مات شوی.
د بولو باکسونو او همدارنګ د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نو قلف تر اوسه د اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق منتصره کوو. هیڅ نو داسې سندې شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د سبات او همپالن انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د ځنګړي ټاکنیس ټیم کسان شامل و خو د چانو مينه دی اخیسته. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلک رد کړې چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونه د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سریق کې غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهرو وشل کیږي. د غزنی د والي د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په قبو کې زهر ورکړل شوي و چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج خودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکز وي. جاپان په تیرو 3 کلونو کې څه باندې 1.2 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشر معنی ویلي ایمانویل ماکرون د اکتوبر په 21 د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخین ما خام په سوریه کې د کوردز واکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربن پای ته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22م تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندې ځون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو د پارلمان د استادو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وای دا وسنوی او پخانی او ټول استاد او وزیرانو معاشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټي بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شول لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس تلاغی کیږي چې مولید د هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیر خیلی کود ګون مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د اوستبیله بیلو سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو هم د سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشر تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه ونې دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ به پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ناتو سرمنشی ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ترلیدو د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدین یې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وټاکل شوی چې روسی او چین تام ملاړ شي او هلته د چین او روسیې له استازو سره وغږیږي پر دې موضوع ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د پکتیکا اوسیدونکي وایي له مرکز خرنې غزنی او پکتیا ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې تر ټولو ناامنه دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ټاکل شوي د ترکیه او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خپلو کې سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم لري. تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې ته غوږیږئ. د ناتو سرمنشی ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ولاړ د ناتو له سرمنشي سره ولیدل. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښه او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې ونې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنځشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ ویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یو برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ترامپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون دولس کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنی غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدل لوی لارې ټوله نام نه دی او په دې لارې تلونکي پکتیکاوال مسافر لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی وی د لارې په ګډو کې وسلوال طالبان عمومي سړکونو ته راوځي، تالاشي اخلي او ځینې وخت خلک له موټر وخته کوي. نور حال زموږ د خبريال احسان اریان په ریپورت کې. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. دا یوې تخنیکی ستونزې له کبله چې د غری پوټ لري نو شو خبرولې. راځي چې وس دا وورو چې د افغانستان په اړه نړیوالې رسنۍ څوي.
امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر د کمولو پروسه پیل کړې ده. دا خبره د واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په حواله لیکل ده. د رسپانې په لیکنه میلر دوشنبه په خبري کانفرنس کې ویل چې تیر کال 2000 پوځیان له افغانستانه ایستل دي. واشنگتن پوسټ لیکلي دا شمیر سرتیري سره لدې چې له طالبانو سره په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې بندې شوې له افغانستانه ایستل شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ټینګار کړی چې امریکایي عسكر به له بې پایه جګړو بیرته خپل کورونو ته ستنوي. واشنگتن پوسټ دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې پر رسمي توګه بیان نه دی پیل شوی. خود ورسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د همدې میاشتې په لومړیو کې په پاکستان کې له طالب چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي او طالب مرکچیانو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره نږدې یو کال نه دوري خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې د یو امریکایي عسكر په شمول د څو کسانو د وژنې په خبرګون له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړي او په دې ډلې د بریدونو د زیاتولو ګواښ وکړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع د ملټری ټایمز ورسپانې پام هم ورجلب کړی دی. د ورسپانې په لیکنه دا کمښت په دې معنی دی چې اوس په افغانستان کې تقریبا 2000 امریکایي سرتیری پاتې دي. ملټری ټایمز د امریکایي او افغان چارواکو په حواله لیکلي د هغو سرتیرو پر ځای چې له افغانستانه وځي نور تازه دمي سرتیری نه ګمارل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي امریکا کولای شي پرته له دې چې له تروریزم سره مبارزه زیانمن شي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 1600 ته راښکته کړي. د اسپر دا خبرې څومره واقعي بینانه دي؟ د افغانستان د ولسی جرګې وغړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکایي سرتیری له خو امکاناتو سره په افغانستان کې پاتې شي له شک پرته په وضعیت کې کوم تغییر نه رامنځته کیږي.
دوستان و تخنیکی همکار تایر روشان وای چی د پکتیکا د لوی لارو د نامنه یو پاړه ریپورت چمتو دی. د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنی غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدل لوی لارې ټول نامنه دی او په دې لارې تلونکو پکتیکا وال مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبري احسان آرین له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د پکتیکا له خرنې تر ګردیز بیا تر کابل او د خرنې بیا تر غزنی او کابل لوی لارې ډېرې نامنه شوې دي. د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او د موټرو چلوونکي وایي دغه لارې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډېری وخت په دې لارو چیک پوینټونه اچوي، تلاشۍ کوي او ځینې کسان له موټرو ښکته کوي. دوی وایي هغوی چې په دولت کې دندې لري په اونیو اونیو منتظر پاتې کیږي څو د هوا له لارې کابل ته لاړ شي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته له امنیتي قطارونو سره لاړ شي. دغه اوسیدونکي وایي څو ځله یې د یادو لارو د امنیت غږ اوچت کړی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پکتیکا د خرنې اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا والو همدغه دوه لوی لارې چې یوه یې له پکتیکا تر غزنی او بیا تر کابل او یوه یې همدغه له پکتیا تر زرمت او بیا تر ګردیزه پورې دواړه لارې ناامنه دي.
دغه دواړه لوی لارې مکمل ناامنه دي. پکتیا او غزنی دي د دغه ولایتي ادارې او چارواکي هم په چیریان کې دي. د حل په مورید تر اوسه هیڅ څه نه دي سوي او د پکتیکا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حتی د ولایتي ادارې کسان، دولتي کسان پرته له هوایي لارې او یا له امنیتي کتار نه سفر نشي کولی.
خو د پکتیکا والي د لویو لارو د ناامنۍ د ستونزې پړه تر ډېره د ګاونډیو ولایتونو پر امنیتي رهبرۍ ور اچوي چې په وینا یې یادې لارې د دوی د مسؤلیت په سیمه کې نام نه دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بل ارزی ډېره پراخه ده، دښمن د پاره ښه پټنځای نشته. خو بیا هم زه ویلی شم چې هغه ستونزه چې د تګ راتګ د پکتیکا د ولسونو دپاره ده خپله په پکتیکا کې نه ده بلکې د پکتیکا په همجوار ولایتونو کې ده. په دې ارتباط مونږ تقریبا درې ځلې جلسې نیولې دي. مونږ یو امنیتي تدابیر چې کوم جوړ کړي دي هغه امنیتي تدابیر باندې دوی عملا کار شروع کړي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنبازمنی چې د پکتیکا او پکتیا لوی لاره د زرمت پولیسوالۍ کې نام نه ده خو وایي له دې وروسته به هغه سیمې هم خوندي کړي چې وخت نا وخت پکې وسلوال لارو ته راوځي. نوموړی وایي
د مونږ دغه لاره کې هغه کومې نقطې چې اسی پذیر د مونږ هلته خپل پرسونل جای په جای کړي دي او ولاړ دي. بعضې نقطې چې دوی بعضې وخت د شپې له تیارې نه به استفاده یا د سهار وخته د هغه نه استفاده کوي بعضې وخت کې راوځي. بیا هم د هغه لپاره مونږ تدابیر لرو، پلانونه لرو چې کومې نقطې اسی پذیر دي په هغو نقطو کې مونږ انشاءالله پرسونل جای په جای کړو.
د پکتیکا اوسیدونکي په داسې حال کې د خرنې او ګردیز ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې له ناامنۍ شکایتونه کوي چې د سنبلې یا وږې په میاشت کې وسلوالو طالبانو د پکتیکا شپه خبریالان د زرمت په ولسوالۍ کې له عمومي لارې ګرځولي وو. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو اوس د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. ټاکل شوی د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وسیط او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې سره وکړي. رجب طیب اردوغان داسې مهال د روسیې سوچي ښار ته ځي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که کورد ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد میشتو سیمو د ترکیې په پوځي عملیاتو کې موقت اوربند نن ماښام پای ته رسیږي. د انقره خبرداریانې هم سختې سوي او په تازه څرګندونو کې دغه هیواد ویلي چې که کوردان د سوریې له دې سیمې ونوځي پر وړاندې به یې د ترکیې پوځي عملیات له سره پیل سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبه پر ورځ په استانبول کې د یوې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د موقت اوربند پر مهال د سوریې کوردانو څو ځلې سرغړونه کړې ده. د وی تاروزی ډزو دوام درلود. فکر کوم شاوخوا دیرش ځله ډزې سوي دي او موږ یو سرتیری له لاسه ورکړ. البته هغه څه چې موږ له امریکایانو سره توافق کړی و تلافي مو کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره له دې چې امریکا په لوی کورد ځواکونه د سوریې په شمال ختیځ کې له ځینو سیمو وتلې دي خو د هغو بشپړ وتلو ته اړتیا ده. تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نننیو خبرو کې د سوریې او ترکیې ترمنځ سیمو پر وضعیت تمرکز وکړي. انقره غواړي د سوریې له شمال څخه د کوردانو په لری کولو سره یو خوندي سیمه رامنځته کړي او سوری کډوال له ترکیې څخه هغه ځای ته انتقال کړي. ترکیه وروسته له هغه د 15 ورځنی اوربند توافق وکړ چې تیره اونۍ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس، د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار یې روبرت اوبراین انقرې ته ولاړل. په همدې حال کې د ترکیې د دفاع وزارت یوې ویاندې شبنم حقتاب د دوشنبه پر ورځ ویل چې کورد ځواکونو د داعش وسلوالو یو شمیر بندیان خوشي کړی دي. تر دې وړاندې کوردانو خبرداری ورکړی و چې د سوریه له شمال څخه د دوی په وتلو سره به سلګونه داعش وسلوالو ته د تیښتې او بیا راټولېدو زمینه برابره سي. د امریکا متحده ایالات هم په یو ډول په سیمه کې د داعش ته بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري. امریکا چې دوی اونۍ د مخه د سوریه له شمال څخه د خپلو زرو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، اوس وایي دا لړۍ څو اونۍ وخت غواړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سعودي عربستان ته تر سفر د مخه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکایي سرتیری به د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي څو د تیرو زیرمو ته د داعش وسلوالو د لاسرسي مخه ونیول سي. د ترکیه د شمیرو له مخې د سوریه په شمال ختیځ کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل راهیسې 515 کورد سرتیري وژل شوي او 1500 کیلومتره مربع سیمه له کوردانو تصفیه شوې ده. په دې عملیاتو کې 15 ترک سرتیري او د سوریه د پوځ 16 پوځیان هم وژل شوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت وروستۍ شمیره ښیي چې 40 ملکي وګړي هم د سوریه په شمال ختیځ کې وژل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.6% ته راکټه کړي. د دغه ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په منځ غونډه کې په کابل کې وویل سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خود دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ایرا مشخص کړي.
دغه مرستې چې موږ یې غوښتون کیو هغه مو مشخصې کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. له 2000 نه تر 2030 د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. که د اندازه پیسې موږ ته برابرې شي، موږ کړای شو خپلې ژمنې بشپړې کړو او اقلیمي بدلونونه راکم کړو.
ښاغلی میوندي دا هم وویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نورو اړوند برخو کې لګول شوي دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سون توکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې د غناسته کې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید طول هڅه وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب اصلاح عقبه های
ټول سره یو ځای شو تر څو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاک اوبا او هوا، ناپاک خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نشو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه موږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 400,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 1500 کسان بې ځایه او 28 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بیلابیلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو ناوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته وګورئ. زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سپدو لښپګنوي خبرېږي. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلی مرکز مهر لاک مات کړی او ورنه وتی دي. ښاغلی ننګ پرون ناوخت ازادي راډیو ته دا ادعا بیا اساسه وبلله. تر دې مخکې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ د ادعا کړې و چې د امنیتی ځواکونو لخوا د ډیجیټلی مرکز قلف مات شوی دی. د دې ټیم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر علي احمد عثماني ویلي و چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان هم شامل دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ دوي خبر پاڼې له مخې اشرف غني پرون تر غرمې وروسته د جاپان پلازمینې توکیو ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج خودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. د لبنان کابینې د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د هیواد اقتصادي بحران پای ته رسیږي. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتل شي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو زموږ د ویب پاڼه لري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي او هم زموږ ریپورټونه او نور مطالب په تفصیل عکسونو او پسینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. اوس هم مخکې لدی نه چې سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. پام وکړئ.